مننه.
ډیره مننه. خدای پامن.
مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بیا هرکلی کوم. وزیر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د ملاقات د خیبر پختونخوا نوې گورنر وای له طالبانو سره د خبرو عمل پیچیده دي. په بنو کې د ډاکټرانو د کاربندیز په کورمه کې د تعلیمي کمپاین او د یوکرين په حالاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړي تازه خبر ناوړو.
د پاکستان اوسنی وزیر اعظم او پخوانی ولسمشر په ملک کې د امنیت په اړوند خبرې کړي. افغان ولسمشر خوس کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید په کلکه غندلې. په جنوبي کوریا کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله 300 کسان تر اوسه ترې تم دي. پوره خبرونه نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي پلاو هم د یو بل سره لیدو کاته وکړل. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال وایي د دواړو لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملکي اطرحګرۍ د ختمولو، په قوانینو کې ترمیم په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې زرداری او شریف د ملک په سیاسي چارو، ملي امنیت او د ترهګرۍ پر ضد په قانون سازۍ باندې بحث کړی دی. د دواړو مشرانو د طالبانو سره د مذاکراتو د روانې لړۍ په اړه هم خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوې گورنر سردار مهتاب عباسی وایي د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده او دوی په ولسی توګه او یا هم په مطبوعاتو کې په دې اړه ډیر څه ویل نه غواړي. سردار عباسی چې د سوګند پورته کولو وروسته یې پرون د رسنیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې طالبان په خپله هم په دې جنگ کې راګیر پاتې دي او کورونه وران شوي دي، خو که څوک هم د پاکستان آئین ته درناوی ولري دوی به ورته بخښنه وکړي.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں ان کی زندگی بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے.
دی وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چی کوم حالت کی دی دا ہوئی جون ہم صد ویار قابل نہ دی. ہوئی پخپل ہم پوئیگی چی دا ہوئی خاندانونا او کورنی ارانی شوی دی او ہوئی پا یو ڈول راگیر شوی دی. کچیری دا پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غارک دی نو زما په فکر هغه ته په ماپی ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته.
سردار مهتاب عباسی د انجینیر شوکت الله خان پر ځای د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکل شوې ده. د سوات مټه بازار کې ناصرګند وسلوالو د مقامی امن کمیټې غړي ګران خان په ډز وژلې او دغه ډرایور یې سخت ژوبل کړی دی. د مټې د پولیسو تر مخه دغه پیښنن ماسپخین رامنځته شوې. د وژل شوي تن د ترزوی جاوید خان چې په دغه مقام موجود و مشال لډیو ته وویل چې دوی ته وسلوالو ګواښونه کړي وو. د دې نه وړاندې هم د دوی د خاندان دولستانان وسلوالو طالبانو د امن لپاره د حکومت د مرستو په تور کې وژلې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه پیخه په کلکه غندلې ده چې په ترس کې د هیواد په ختیځه برخه کې یو مېرمن او داغې دوه بچي وژل شوي او نوموړې ګڼي چې دا د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید و. د راپورونو پر اساس دا برید د اپریل په 14 نیټه د شپې پر مهال په خوست ولایت کې ترسره شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وایي دوی د پیښې څېړنه کوي او دا هم زیاتوي چې د ایساف ځواکونه د ولسي کسانو د وژل کېدو د الزاماتو په جدي ډول پلټنه کوي. ولسمشر کرزی دغه بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه سرغړونه بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه عسکر نیولې چې د ولسی جرګې پر غړې مریم کوفي ډزې کړې دي. له دې وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مریم کوفي تیر شپه 9 بجې په آریا خارګوټي کې د دې عسکر په ډزو کې ټپي شوه چې دا مهال حالت یې د ډاډ وړ دی. خبر پاڼه وایي چې دې امنیتي کس له لفظي شخړې وروسته په مریم کوفي ډزې کړې. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې د دې شخړې انګیزه سوه او دا هم معلومه نه ده چې نیول شوی عسکر په کوم ارګان پورې اړوند دی. د جنوبی کوریا چارواکي وای د هیواد په جنوب لودي ساحل کې د کشتۍ د ډوبېدو لامل تر اوسه 300 کسان ورکتی. په دغه کشتۍ کې 1495 پرلی او د عملی کسان سپارو. چارواکي تر اوسه د 2 کسانو مړینه تاییدوي او وای چې 13 هلیکوپټر او 4 دیش غورون کې بیړۍ سیمې ته استول شوې دي او تر اوسه 1,30 کسان ژغورل شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ خبر ورکوي چې په کشتۍ کې سپاره اکثره مسافر زده کوونکي دي چې په سیاحتي سفر باندې جیجو جزیرې ته روانو. تر اوسه د کشتۍ د ډوبېدو علت معلوم شوی نه دی، خو داسې راپورونه وو چې اول یو لوړ غږ واورېدل شو، بیا کشتۍ په ډوبېدو شوه. د جنوبي کوریا په رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ډوبېدونکي بیړۍ او تر څنګ یې ژغورونکي وړی کشتۍ ښکاره کوي. د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوک راسموسین وایي د ناټو سازمان په یوکرین کې د ناندریو په ځواب کې په ختی سرحد کې خپل موجودیت پیاوړی کوي. په برسلس کې د ناټو د غونډې نه پس د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه د هوا، ځمکې او سمندر د لارې به دوی هلته پوځونه پر ځای کوي.
وی ویل هاف مور پلینز ان دی ایئر.
دی وایي موږ به په هوا کې زیاتې الوتکې او په اوبو کې نورې بیړۍ او په ځمکه زیات چمتووالی ولرو. نوموړي د عملیاتو نور جزئیات ښکاره نه کړل، خو زیاته یې کړه چې هوایي څارنه به زیاتولی شي. نوموړي هیله ښکاره کړه چې په جنیوا کې پیلېدونکي سبانۍ خبرې به د یوکراین د شخړې په سوله ییز حل کې کومک وکړي. بل پلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وایي د اپریل په 12 په جنیوا کې د ترسره کیدونکې 4 اړخیزه غونډې مهمه ایجنډا به د یوکراین موضوع وي. روسیې تر دې وړاندې ویلي وو چې په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد د ځواک استعمال به په جنیوا کې د یوکراین، روسیې، امریکې او د اروپایي ټولنې ترمنځ خبرې په خطر کې واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین په ختیځه برخه کې نن پوځي موټرونه په داسې حال کې د خوځښت په حال کې لیدل شوي چې روسي جنډې پورته کړي وي. راپورونه وایي د عراق د فلوجا ښار نه نږدې 1000 کورنۍ د حکومت لخوا د اسلامي اورپکو پر ضد د ممکنه عملیاتو له ویرې تښتېدلې دي. د مشال لډې عراقي څانګې پرون خبر خپور کړ چې د فلوجا نه 1200 کورنۍ وتلې دي. په روانه اونۍ کې عراقي پوځ د الوتکو د لارې پیغام پاڼې په یاد ښار کې غورځولې وي او خبرداری ورکړی چې د ښار د واک د بیا ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځ دوه کې هوایي بریدونه پیلولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې په ملکی حالاتو خبرې کړې.
The army or the civilian setup relationship, the sil halat, Taliban sara muzakarat, protection of Pakistan bill chikam pa senate ke prot te qanun sa zay mutalib nuda khabari bashi.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب عباسی وای له طالبانو سره د مذاکراتو عمل ډیر پیچلې دی، خو بی ګنا بندیان باید خوشی شي. په بنو کې ځوانانو ډاکټرانو د خپل غوښتنو لپاره کار بندیز اعلان کړي.
مو دلتا ایم ایس نشتا نو کمیټه کې راځي د ډیو پاور دای خپل په افتا کې یو ورځ براتلو د نور ورځې بټول په خبر کې هغه برته دي چې نم میډیسن شتا.
په کورم کې تعلیمي کمپاین پیل شوه
چې د اپریل میاشتې په دغه میاشتې کې نوې داخلي کېږي او بچي حکومت د غاټ داخلي دل شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې.
او د افغانستان د خزو کاروبار کونکو یو ډله پاکستان ته د سفر په وخت وايي غواړي د کاروباري تجربو نه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان خو چمر اف کمر زشته خو هغه داسې د شیز لپاره ځان نه ویزا ټول یو ځای دي شیز او سریان سره یو ځای دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې لیدلی. د دوه مشرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند اپلاو هم د یو بل سره لیدل کاته وک. د دوه لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملک کې د ترهګرۍ د ختمولو په قوانینو کې د بدلون په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه راج زهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کے دو وزیر اعظم نواز شریف اور دو پخوانی اولس مشر آصف علی زرداری ترمینزا ملاقات سر ترسی دلے دے مشال ریڈیو تا دو وزیر اعظم ہاؤس سرچینو اویل چی دی ملاقات کے دا ملک دا داخلی سلامتی اور سیکورٹی پچارو خبری اترے اوشوی چپکے دا کراچی اپریشن ملک کے دو روانے ترہا گرے اور دا قانون سازی پر شمول نور چار شامل وی اور دا چی سرنگ باد دی ملک نا ترہا گری ختم ولیشی اور دو ترہا گری دا ختمون لپارا با کم کم زے کی د نوی قانون سازی او یا ترمیم ضرورت وی پاکستان کی سیاسی تجزیہ کاران د دوانو مشرانو دی ملاقات تا پکم نظر گوری کلچ مشال ریڈیو دی سیاسی او دفاعی چارو تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نو پختل نہاغا اوے
وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کی میٹنگ ہے اس کا بنیادی کانٹیکس تو پروٹیکشن آف پاکستان
دے وائی دا وزیر اعظم اور دا آصف علی زرداری ترمینز چی کم ملاقات تے دا دی بنیادی مقصد پا تحفظ پاکستان بل باندے چی دا حکومت اور مخالف ڈلی ترمینز کم اختلافات تی حقا ختم ول دی زکہ چی دا پاکستان پیپلز پارٹی اور دا نورو اپوزیشن پارٹو دا مرست بغیر دا بل پا سینٹ کی نشی پاس کی دے نو بنیادی نقطہ دا دا چی کم زی مرست پا کار دا اور سرنگ جمہوریت تا و دور کول دی نو زگنم چی دا ملاقات دیر اہم دے اور لو دی سر بیرا دا طالبان سرا د مذاکرات په حواله هم په دې کې خبرې اترې شوې دا وخت چې کوم د طالبانو سره د مذاکرات کوشش روان دی
ڈائلگ کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان سے
ہمدارز اسلام آباد کے ابل دا سیاسی چارو تجزیہ کار سلیم احمد مشال ریڈیوتا اوے دے گنی چدی ملاقات کے بعد دا جمہوریت دا ودی اور دو غیر جمہوری قوتوں دا مخنوی لپارا پچارو غور شوے وی نموڑی زیادہ کڑا
دا آرمی اور دا سیویلین سیٹ اپ ریلیشن شپ دا سل حالات طالبان سر مذاکرات پروٹیکشن آف پاکستان بل چکم سینیٹ کے پروتے قانون سازے متعلق ندا خبر بشوی سیاسی کم قوتوں نے چدی ہاغا یو یونٹی دا کریٹ کول کوشش کی اور کتا سورت دا سوائے چھے غیر جمہوری سا ایکشن دا غیر پری ایمشن دا پارا اور یا دا خپل پمنس کے چھے دا یو یونٹی دا تاثر دا پارا دا دے دا وجہ نبا دا جمہوری قوتون پمنس کے دا اتفاق یو میسج چھے دا آغا با قوم تا ملاوی گی اور دا دے اوورال نتیجے چھے دا آغا با یا دا غیر پوزیٹیو اثرات چھے دا آغا با جمہوریت باندھے بھی
تذکر ورد چھے لمڑے دا دوانو مشارانو تر مینزا دا ڈلو پا شکل کے اولدی رستو یو پا یو ملاقات وشو پو ڈلیز ملاقات کی خورشید شاہ سینیٹر میار رضا ربانی اور دا سندھ خزانے مشیر مراد علی شاہ دا آصف علی زرداری اور دا خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار دا سائنس اور ٹیکنالوجی وفاقی وزیر زاہد حامد اور دا وزیر اعظم ہاؤس سیکرٹری فواد حسن فواد دا وزیر اعظم نواز شریف ملگرتیا کولا سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو توگے د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی ویلی چې له وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو عمل پیچلې دی خو بیګنا بندیان باید خوشی شي او هغه کسان چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به هیڅ کله خوشی نه کړل شي نوموړي دا خبرې تیر مازیګر د پیښور هایکورټ له چیف جسټس مظهر عالم یاخیل نه د گورنر په حیث د خپل څوکۍ د سوګند پورته کولو وروسته له خبریالانو سره وکړي په دې اړه تفصیل د پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي
د سوګند پورته کول وروسته گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر د زیاتو خبرو اترو کولونه ډډه وکړه خدای اوویل چې کوم بیګونا قیدیان دي هغه خوشی کول پکار دي خو چې کوم قیدیان بیګونا نه دي هغه بچری هم نه پریښودل کیږي
جو مذاکراتی عمل ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے اس کو نہ تو ہم ٹیلی ویژن کے فورم کے اوپر
دے وائی مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قائدی دی پر دے باندی نمونگ پا ٹی وی نہ پولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولی شو دے طریقہ کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا دری خوچ کم سڑے بے گناوی حغبا یو لمحہ ہم پا بند کی نہ ساتلے کی گی لیکن چسوک مجرم دے نو زبا کوشش کم چی آگا دا قید نہ بہر گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی دا هم ویل چې وسلوال پخپل هم راگیر دی او داغوی کورنۍ ورانی شوی دی خو چې څوک هم د پاکستان آئین او قانون ته غاړه گدی هغه ته معافی ورکول پکار ده
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے دس بارہ سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں ان کی زندگی بھی کو قابل فخر نہیں ہے
دے وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چی کوم حالت کی دی دا ہوئی جون ہم سد ویاڑ قابل نہ دی ہوئی پخپل ہم پوئیگی چی دا ہوئی خاندانونا او کورنی اورانی شوی دی او ہغی په یو ڈول راگیر شوی دی کچیری د پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غاڑک دی نو زما په فکر هغه ته په ماپی ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې امن قائمول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلی سیمې د ولس د خیر ښېګړي لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي د گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د سوګند پورته کولو په دستور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وفاقی وزیر داخلہ چودھری نیسار د پیخور کور کمانڈر خالد ربانی پارلیمانی غړو قبائلی مشرانو او د صوبې نورو امنیتی او انتظامی چارواکو او د مهتاب احمد خان عباسی خپل خپلوانو ګډون وکړو او د سوګن پورته کولو نه وړاندې چیف سیکرټری امجد علی خان د گورنر د ټاکنې حکمنامه واوروله ولام غوس مشال ریډیو پیخور
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په بنو کې ینګ ډاکټرز اسوسییشن د خپل غوښتنو د پوره کولو او د چیف ایگزیکټو پر خلاف د پرون په احتجاج وو او په بنو کې په درواړو غوښتنو کې د مریضانو لپاره د او پی ډی سہولت هم بند کړل شوی وو خو چیف ایگزیکټو ډاکټر جهانگیر وایي اوس یې دغه مسله د انتظامی په کوششونو حل کړې ده او هسپتالونو کې او پی ډی سرویس هم بحال شوی دی تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو
ضلع بنو کې ینګ ډاکټرز ایسوسییشن لخوا د پرونه د خپلو مطالبو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو پر خلاف احتجاج روان دی او د پرونه بنو کې درې وړه هسپتالونو زنانه هسپتال ڈی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز کې د مریضانو معاینه لپاره او پی ډی سرویس بند شوه د هسپتال زرایو په وینا ینګ ډاکټرز ایسوسییشن او ګروپ آف ټیچنګ هسپتال بنو مشرانو ترمنځ پرون تاوتریخوالی په نتیجه کې یو بل سرا لاسونه اچول شوی چې وروستا پولیسو د ینګ ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر اسماعیل په شمول سو ډاکټران حوالاتو کې هم بند کړی ینګ ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر اسماعیل خان وایي د خپل غوښتنو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو تر بدلې پورې به احتجاج کوي
دا تقریبا 3 مہینې نه مونږ چیف ایگزیکټیو سره هر لحاظ سره مونږ په مشر ډاکټرانو بلنه مې ورسلې و مو دلتا ایم ایس نشتا نو کمیټه کې راځي یی دا ډی ډی او پاور دای خپل په اپتا کې یو ورځ براتلو د نور ورځې بټول په پیښور کې وو لا اینڈ آرڈر سچویشن یو سو یا څه کوی کی زراغل نو سو کوی پریزنت کوي سو غل خپل ار چیک کوي نه ایکس رے کې یی پکې نه میډیسن شتا نو تر لایز دی د ډاکټرانو ته بد امکان ملاوي تل چې ماته د ایکس را ولي کلا ماته د میډیسن دلته ستانه د اسپیټال ممو ډاکټران 1920 گریډ کې ډاکټران مسلمان نه یې کنه هغه پر وړي نه کو چې څو پر د ترانسفر کړي نو یو د خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری غنوی چوڑا شوی
دا ڈاکٹرانو ہڑتال لوجه ہسپتالونو کے مریضان ہم دا مشکلاتو سرا مخ شوی دا غلطا یو کس چه ماشوم یه روختون تارا وڑے مشال ریڈیو تا دا خپل مشکل پاڑا وائی
قسمت اللہ جی خود باس دازی شد نوست بی خود دیور تاویل چه ایس پی روشو ایس پی روشو بی میرو تل چه باس خوش آدو میرو جی انتظارو تاوکو خود آئی ونا بے میر لوڑ لی غطا ڈاکٹرانو نوی جی سا دولا تا لوڑ لی بیا و جی میر خود سیرونی یہی بیا خود دا تکلیف ہوتا چه تا جی میر دردنگ او دزیتا و دا دوی چه باس خود این داغا دا ارتالی دا کاغاز و کرا موچ دیر تکلیف ارتا ویلی چه خود کرم گوش اتشا کرم دا پیغلا بچی میں پکیر شد و گوش اتشی دا بچه زش پا میں بودزی بند روشی دا تکلیف ندا میشتا بیا
کلامو چه پا دیارا دا گروپ آف ٹیچنگ ہسپتال بنو چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر جانگیر سرا تماس ونی و نو دویوی کمیشنر او نور چارواکی راغلی چه دا دوی او ینګ ډاکټرز اسوسییشن ترمنز د غستونزا هواره شوه او اوس د مریضانو لپاره درې وړو هسپتالونو کې سرویس بحال شوه
میټینګونه من ټول پټن کول خو باندې کې سنو ما چې کلم د اسپیټل کې خبرتا د دې دلته کې سرویس شروع کړي نو دوی دا چلو کو چې دوی د فیل فورس باندې چې موږ څنګه ځو چې مونږه چې سیکریټیو نه منو د مونږ په ډیټیل سٹور نه منو کمشنر ته مو ډی پی او جرګه شکل کې دا ټول خپل د شریف اور کې بهرال ډیر زیات
دا یادونه ده چې ټول پاکستان کې ینګ ډاکټرز ایسوسییشن او دغه شان د صحت نور ملازمین وخت په وخت د خپلو مطالبو پوره کولو لپاره احتجاجونه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنو
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کراچۍ کې یوې پښتنې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې ده. په کراچۍ ښار کې د ګوزن دویم کیس دی. چارواکي وایي په دغه ښار کې سږ کال د ګوزن نه د اغېزمن شوي دوه ماشومان د پښتنو د سیمو سره تعلق لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ اورنګي ټاون په توري بنگش کالونۍ په یو پښتانه ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي دا په تیره یوه میاشت کې په کراچۍ کې موندل شوی دویم کیس دی. په کراچۍ کې د ماشومانو لپاره د مرکزی قامی ادارې ان آی سی ایچ ډاکټران وایي دغه وایرس د جمیلی په نوم ماشومه کې موندل شوی دی. د یاد هسپتال د ماشومانو ډاکټر ایاز نن سهار په دې اړه مشال رډیو ته وویل
اورنگی ٹاؤن کا کیس تھا وہ وہیں سے ٹاؤن سے رپورٹ ہوا ہے.
دا کیس دا اورنگی ٹاؤن پیو ماشومہ کی مندل شوے دا ماشومی دا وینی نمونے دا ٹیسٹ لپارا لیبارٹری تا استول شوے وے چی دا حق زائینا پر آغیلی رپورٹ کے دا ماشومی پو وجود کی دا گزن دا وائرس دشتون پخلے شوے دے. دا دے نمخ کی ہم دا گزن یو بل کیس دا بلدیا ٹاؤن سخا رپورٹ شوے وو. دا اورنگی ٹاؤن دا صحت دا محکمے مشر شفیق احمد مشال رڈیو تویلی پا کراچے کے سکال دا پولیو یا گزن دو کیسونا مخ تراغلی او دا دواڑا کیسونا دا اورنگی ٹاؤن او بلدیا ٹاؤن په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی دی. د هغه په خبره ورستنه کې ست افغانستان د یوې کډوالې کورنۍ په ماشومه کې موندل شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي سکال په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن 38 کیسونه موندل شوی دی. په دې کې زیاتره کیسونه د پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو څخه رپورت شوی دی. د پاکستان لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي الیاس ټوره مشال رډیو ته ویلي سکال هم د پولیو څخه زیات ترا پښتانه ماشومان اغیزمن شوی دی. دی وای په کراچۍ کې چې اوس کومه ماشومه د پولیو څخه اغیزمنه شوې ده دا دغلته دویم کیس دی. عام طور په پاکستان کې تر اوسه د پولیو زیاتره کیسونه په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی دي، که هغه په قبایلي سیمو کې دي، که په خیبر پښتونخوا او یا هم په کراچۍ کې. یاد دی وی تیر کال هم په کراچۍ کې د پولیو یا ګوزن له امله و ماشومان اغیزمن شوي وو. په اغیزمنو شوو کې 15 پښتانه ماشومان شامل وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي د اجازت نامو خرڅولو لپاره د اپریل د 13 نیټه ټاکل شوې ده او حکومت تمه لري چې په دې لړ کې به د 2 ارب امریکایي ډالرو سرمایه ترلاسه کړي، خو د تیر ګل د ورځې د خرابې بولې پر اساس اوس اټکل کیږي چې له 850 میلیونو ډالرو به زیات پیسې ترلاسه نکړی شي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې اقتصادي او مالی وضع ښه نه ده، د دې هیواد حکومت ښایي اړ شي چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي لپاره په خپل پیسې برابر کړي. لوګ دې مودې راهیسي حکومت هڅه کوي چې د 3G ټکنالوژي اجازتنامې خرڅ کړي. اوس حکومت اراده لري چې د اجازتنامې د اپریل پر 13 خرڅ کړي. حکومت تمه لري چې له دې کار سره به تر 2 ارب امریکایي ډالر پورې پانګونه ترلاسه کړي، خو د دوشنبې ورځې په بولۍ کې پانګوالو کمه لیوالتیا وښوده او اټکل کېږي چې د اجازتنامو په بولۍ کې ښایي حکومت یوازې 850 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي دي چې د مالی چارو وزیر اسحاق ډار تر دې حده غوسه دی چې غواړي بولی منسوخه کړي، ځکه چې دوی د اجازه نامو له خرڅولو د خپل خوښې پانګونه نشي ترلاسه کولای. پاکستان په سیمه کې یوازینی لوی هیواد دی چې تر اوسه 3G ټکنالوژي نه لري. رویټرز خبری ایجنټس لیکي جنگ ځپلی افغانستان په 2012 زیږدیز کال کې دا ټکنالوژي خپل کړه. د پاکستان مخابراتو اداره وایي د دې هیواد آبادی شاوخوا 180 میلیونه ده او په هغه هیواد کې 122 میلیونه خلک موبایل ټلیفون کاروي. په فبروري کې د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار اټکل کړی و چې که دوی د 3G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي نو تر 2 ارب ډالرو او که د 4G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي نو تر 4 یا 15 ارب امریکایي ډالر به ترلاسه کړي. تمه وه چې له دې بولۍ سره به د پاکستان ناخالصه اقتصادي تولید یا GDP تر 8 ارب امریکایي ډالر ورلوړ شي او له دې کار سره به شاوخوا 9 لک کسانو ته کاري موقع برابر شي. خو د دوشنبې پر ورځ 4 بجې چې بولی پای ته ورسېده نو په پاکستان کې د موبایل ټلیفون خدماتو په ورکوونکو 500 شرکتونو کې 4 خپلې بولۍ لګولې وې او هیڅ نوې کمپنۍ په دې بولۍ کې دلچسپي نه وښودلې. 3G ټکنالوژي په موبایل ټلیفون کې تیز انټرنیټ ورکوي او استعمالوونکي یې په اسانه او ژر و پاڼې ویډیوګانې او سندرې لیدلی او اورېدای شي. دا مهال په پاکستان کې په موبایل ټلیفونونو کې د 5G ټکنالوژۍ په واسطه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په حصارک او بټي کوټ ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وجلي او 3 یې ژوبل کړي دي. په دې دغه انخوتو کې 4 ملکی وګړي هم وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل ته مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد نورو.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د سې شنبې په ورځ د حصارک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په هغه ولسی وګړو برید کړی وو چې د هغوی په مقابل کې یې پاسون کړی وو، خو د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول چې په نتیجه کې 10 تنه وسلوال او 4 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. نوموړی وایي
وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سړک پر هغه خلکو باندې حمله ترسره کړې چې هغه قیام کړی و طالبان په مقابل کې قابلو حملو کې د دشمن 10 نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي. د محل خلکو ته هم څنا څه مرګ ژوبله پېښ شوي چې د هغو تعداد هم 4 نفره په شهادت رسېدلي دي او 1 نفر یې ټپي و.
جنرال شیرزاد وړاندې وایي چې د سې شنبې په ورځ ځانګړو امنیتي ځواکونو د ملي پولیسو سره په ګډه د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند تکیه سیمه کې عملیات ترسره کړي چې 3 تنه وسلوالي وژلي او 3 تنه یې ټپیان کړي دي. دی وایي
تیره ورځ هم بټي کوټ ولسوالۍ کې زموږ پولیسو د ځانګړو ځواکونو سره په ګډه په هغه عملیاتو کې برخه واخیسته چې هغه د تکیه په سیمه کې د بټي کوټ په ولسوالۍ کې اجرا شوه چې په نتیجه کې د دشمن 3 نفره وسلوال طالبان چې په هغو کې 2 کسان ډېر مهم قوماندانان وژل شوي دي او د هغو څخه وسلې په لاس راغلي دي او 3 نفر یې نور هم ټپیان شوي دي.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې دوی د ننګرهار په هغو ټولو ولسوالیو کې د عملیاتو تیاری لري چې وسلوال طالبان په کې شتون لري. بلخوا د وسلوالو طالبان وایان زبی ولا مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د حصارک ولسوالۍ کې 8 تنه سیمه ییز پولیس وژلي، 9 تنه ټپیان کړي او 2 تنه ژوندي له ځان سره بوتلي دي. خو د ننګرهار امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه دعوا ردوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت افغانستان په اړه ځینې څېړنې ترلاسه کړې دي چې د ورځپاڼې په خبره له خلکو پټې ساتل شوې دي. په دغو څېړنو کې ویل شوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا هیواد په خپل سر حکومتداري نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
امریکای ورځپاڼې واشنگټن ټایمز دغه ځانګړی اوږد ریپورت د هغو څېړنو پر اساس خپور کړی چې د ورځپاڼې په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د USAID لخوا سوي دي. ورځپاڼه وایي USAID دغه ریپورټونه له خلکو پټ ساتلي دي. خو د دې سازمان وایند میټ هیرک ویلي چې دوی هغه ټولې دعوې ردوي چې ګواکې په نامناسبه توګه معلومات پټ ساتلی دي. ورځپاڼه وایي دغه څېړنې ښیي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ټول وزارتونه د دې هیواد د چلولو لپاره تیاریانې نه لري. دغه رپورټونه وایي د افغانستان وزارتونه د پوهې وړتیاو او خوندیتوب نیمګړتیاوې لري، نو په داسې حال کې که دا کارونه افغان وزارتونو ته پرېښودل سي نو بنسټیز جوړښت یا بنیادی ډانچه شایي له منځه ولاړه سي. د USAID چارواکو واشنگټن ټایمز ته ویلي افغان وزارتونه چې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې په مشکل سره شتون درلودی اوس باید وستایل سي، ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې د حکومتداري په برخه کې په ډراماټیکه توګه پرمختګ کړی دی. د دوی په وینا ځکه امریکا ته پکار ده چې ترلاسه شوي لاسته راوړنې ځای کېدو ته پرې نږدي او په راتلونکو کلونو کې د امریکا ملي امنیت هم خوندي کړل سي. واشنگټن ټایمز په کال 2012 او 2013 کې د یو رپورټ چې USAID جوړ کړی د افغانستان اووه وزارتونه مالیه، قانونو، د اوبو او برېښنا، مواصلاتو، د پوهنې، روغتیا او کرهنې وزارتونو ذکر کوي. رپورټونه وایي په دغو کې شپږ وزارتونه داسې دي چې ورباندې د امریکا د ټیکس ورکونکو د پیسو په منظمه توګه د لګولو په اړه باور نسی کېدلای. د واشنگټن ټایمز دغه ځانګړی رپورټ د USAID د جوړ کړل سو رپورټونو هغه برخې هم راخستې دي چې وایي په افغانستان کې د احتساب نشټوالی دی او دا شان داسې حکومتي کارکونکي کار کوي چې په کاغذونو کې وجود شته خو عملا هیڅ چیري نتر سترګو کېږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په روان یو سات کې په بنو کې د ډاکټرانو د مسلو د شان په کورم کې د تعلیمي کمپاینو په یو شمیر نور موضوعاتو تفصیلي رپورټونه لرو. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملک کې د ترهګرۍ د ختمولو په قوانینو کې د ترمیم په اړه خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی وایي د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده. د ده په اند طالبان په خپله هم په دې جنګ کې راګیر پاتې دي او کورونه وران شوي دي، خو که څوک هم د پاکستان تدرناوی ولری دوی باورته بخنه وکړي. نصرګند وسلوالو د سواد په مټه بازار کې نن ماسپخین د مقامی امن کمیټې یو مشر ګران خان په دزو وجلې او دغه ډرایور جوبل کړی دی. د وجلې شوی تن کورنۍ وای طالبانو د دوی د کورنۍ 12 غړي تر دې مخکې هم وجلې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بل پښتنه ماشومه د ګوزن درنس ښکار شوی چې ورسره په روان کال کې په دغه ښار کې د ګوزن دویم کیس هم مخې ته راغلی. تر دې وړاندې هم یو پښتون ماشوم په دغه ښار کې په دې ناروغۍ اخته شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه پیخه په کلکه غندلې ده چې په ترس کې د هیواد په ختیځه برخه کې یوه میرمن او د هغې دوه بچي وژل شوي او نوموړی ګڼي چې دا د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې غړي مریم کوفي تیر ماښام د یو افغان امنیتي سرتیري په ډزو کې ټپي شوې ده او دغه افغان سرتیری نیول شوی دی. په جنوبي کوریا کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله تر اوسه 300 کسان ورک دي. په دغه کشتۍ کې د 1400 نه زیات کسان سپاره وو. عراقي چارواکي وایي په امبار صوبه کې 2000 مرګو له چاودیدونکو توکو ډک ګاډي الوزولې چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. دغه بریدونه په رمادي ښار کې د امنیتي پوستو تر څنګ شوي دي. بل پلو د فلوجا ښار نه نږدې 1200 کورنۍ د حکومت لخوا د اسلامي ورپکو پر ضد د ممکن عملیاتو له ویرې وتلې دي. او د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوګراسموسن وایي د ناټو سازمان په یوکرین کې د ناندریو په ځواب کې په ختیځ سرحد کې خپل موجودیت پیاوړی کوي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نوریده. اوس هم رازو کورنۍ او مطبوعاتو ته د پاکستانی ورسپانو مهمه برخه د رابعه اکرم خان نورو.
جمهور رسپانه خپل اداري کلی کې سپریم کورټ د اوړو په نرخونو کې د اضافه خلاف د یو اوریدنې په وخت دا سوال روچت کړی دی چې دا څنګه یو اسلامي فلاحي ریاست دی چرته چې خلک د لوږې مري او ولس نه د سا اخستو نرخ هم وصولیږي. اداري وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته بنیادي ضرورتونه ورکولو ضمانت ورکوي، خو عملي صورتحال د دې نه بېخي مختلف دی. اداري زیاتوي اته یا لس زره تنخواه اخستونکي څنګه په دې موجوده دور کې بنیادي ضرورتونه حاصلولی شي. تعلیم او د علاج خرچې به څنګه برداشت کوي. حکمرانانو ته د دې احساس پکار دی چې ولس ته بنیادی ضرورتونه په هر صورت کې ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي بنیادی ضرورتونه د حکومتونو کار دی، نه چې ولس خپل ضرورتونو لپاره عدالتونو ته لاړ شي. ادارې اخیره کې لیکي موجوده ګرانی د وسایلو کمی نه زیات کرپشن او بد انتظامۍ نتیجه ده. سپریم کورټ بلوچستان د لارې افغانستان ته د خوراکي توکو د سمګلینګ کمه نشاندهي کړې ده. همدغه د خوراکي شیانو د ګرانې یو بنیادی وجه ده. حکومت له په دې صورتحال قابو موندل پکار دي او دا خبره دې یقیني جوړه کړی شي چې اوس به څوک هم د لوږې نه مري. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼې هم خپله ادارې لیکلې ده او وایي چې د اوړو د نرخونو هم عدالتونه تپوس کوي، نو حکمرانان به کله خپل فرض پوره کوي. ادارې وایي چې د ولس د امیدونو مرکز عدالتونه جوړ شوي دي، خو په معاملو قابو موندل او د مسلو هوارول د انتظامی او حکمرانانو ذمېواري ده. ادارې لیکي ولس کې چې کومه مایوسي خبرېږي که دا ډېره زیاته شوه نو دا به خطرناک وي، خو داسې ښکاري چې حکومتونه او حکمرانان د دې هیڅ پروا نه لري. آج ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی سردار مهتاب احمد خان د خیبر پښتونخوا د نوي ګورنر په حیث خپل عہدې حلف اوچت کړو. ادارې مخکې لیکي سردار مهتاب داسې وخت کې د خیبر پښتونخوا ګورنر چوکۍ سنبال کړې ده چې د امن مذاکراتو په اړه د ګورنر هاوس کردار مرکزی اهمیت وړ ګرځېدلې دی. ادارې وړاندې لیکي نوي ګورنر نه امید پکار دی چې هغه سیمه کې امن راوستو کې خپل کردار ښه لوبوي او په قبایلي سیمو کې امن سره د قبایلي سیمو تعمیر او ترقی لپاره هم د یو نوی سفر آغاز کوي. ادارې لیکي چې زموږ حکمرانان اکثر له د تیر شوي حکمران ترقیاتي منصوبې شاته پرېږدي، خو موږ نوي ګورنر نه امید لرو چې هغه به د یو مثبت روایت بنیاد ږدي او په یو جامع حکمت عملي باندې به کار کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنس د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیو رنز او د دې پر ضد کمپین ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه مقاله لیکلې. بلخوا ټایمز مجلې د هلمند ولایت لسنګین ولسوالۍ په اړه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو اخیری برخه په وتو ده چې ورسره به د افغانستان په جنگ کې یو خونړی او لانجمن باب هم بند شي. اسرار علم مومند ورو
د ای ایف پی خبر ایجنسی په یو رپورت کې راغلی دی. پاکستانی چارواکو د ګل پورز ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به په امنیتي چک پوسټونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول پیل کړي، چې دا رنګ د پولیو ضد دغه کمپین د وسلوالو لخوا د بریدونو نه خوندي وي. دا اعلان په پیښور کې د پولیو ضد د درې ورځني کمپین د پرانستې په دستوره کې وشو. د دې کمپین هدف د شمالي وزیرستان په ګډون د هغه سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي چې پکې طالبان مرکزونه لري. د نارامه قبایلي سیمو یو انتظامی افسر فاروخ سیر یادی دستورې ته په وینا کې وویل چې نوې ستراتیژي به دا وي چې هغه ټولو ماشومانو ته د ویکسین ورسول شي چې د پولیو ضد کارکوونکي ورته رسایي نشي کولی. شمالی وزیرستان چې د پاکستانی طالبانو او حقانی ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ډلو مرکز دی، رسایي ورته نشي کېدی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو بیړنی فنډ یا یونیسف یوې چارواکي شاداب یونس ای پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې له دې پروګرام سره به په میندو او پلرونو هم فشار راشي چې پکې زیاتره د ناسمو پروپیګنډو له کبله خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې درې کاله کېږي چې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 50 د پولیو ضد کارکوونکي او د دوی د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس چارواکي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه د بهرنیو ځواکونو اخیری برخه په وتو ده چې ورسره به د افغانستان په جنگ کې یو خونړی او لانجمن باب بند شي. سنګین ولسوالۍ چې پکې یو شمېر بهرني پوځیان وژل شوي دي د طالبانو یو مرکز دی او د ځایي رپورټونو له مخې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. په سنګین ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ میشن تل له زیاتو چیلنجونو سره مخامخ شوی. د ولسوالۍ د افیمو د کار او ترانزیت لپاره ډیره مهمه ده او نه یوازې طالبان بلکې ځایي خلک هم د خپل غیر قانوني کاروبار د خوندیتوب لپاره جنگ ته چمتو دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د روس ټلویزیون چینلو د یو داسې کس سره مرکې کړي چې په خپل د خپلو خبرو تردید کوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومات چې دغه کس د جرمني د کرایې یو عسکر دی او کنه د روس یو محب وطن مظاهره کوونکی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. د مشال د انګریزي سنگل کې د روس سرکاري ټلویزیون چینل ته په روختن کې پروت یو تن چې په یوکران کې په مظاهرو کې جوبل شوی دی وای هغه یو بیل کس وو. دغه تن لومړی یو بیان ورکړی وو، وروسته یې خپل بیان بیخي بدل کړ چې اوس ته روس یو سرکاري ټلویزیون وای اندری پیټکوپ دماغي ناروغي لري. اندری پیټکوپ یا خو د جرمني د کرایې یو عسکر دی چې په یوکران کې په تاوتریخوالي زیاتولو کې بوخت وو، او یا د روس یو امن پسنده محب وطن دی چې په مظاهرو کې د سختریزو لخوا جوبل کړی شو. اوس سرکاري ان ټی وی چینل وایي هغه دماغي او نفسیاتي ناروغي لري، او ځکه یې هم په مخکینیو او اوسنیو بیانونو کې دومره زیات تضاد دی. د اپریل په 14 نیټه ان ټی وی د پیټکوپ په اړه وویل، مغربي میډیا غواړي دا کس د روس خلاف وښایي او د روسي جرنلستانو خبرې ناسمې وګرځوي. د پیټکوپ انټرویوګانې په یوټیوب په زرګونو خلکو وکتلې، او په دواړو مرکو کې هم د یو روغتون نه بدلې خبرې کړې دي. د ان ټی وی سره په یوه مرکه کې هغه وایي دی د جرمني د کرایې یو عسکر دی چې له ځانه سره یې 15,000 یورو راوړی وي، خو په یوکرین کې په مظاهرو کې ځینو قهرجنو مظاهرچیانو ووهو او ژوبل شو. بلخوا رجیاون ټلویزیون بیا وایي هغه یو روسي پلوه مظاهره کوونکی دی چې د یوکرین لخوا پرې تشدد شوی دی. د پیټکوپ دغه دواړه مرکې 45,000 کسانو کتلې دي، او زیاتره روسي بلاګرانو پرې لیکل کړي دي. بلخوا د اپریل په 14 نیټه ان ټی وی په یو رپورټ کې د یو داسې کس سره خبرې کړي دي چې وایي پیټکوپ یې ورور دی، او زیاتوي د هغه ورور دماغي ناروغي لري او په هغه داسې دورې هر کال راځي. هغه یو ښه، بد او یا خراب سړی نه دی، خو دماغي ناروغ دی. د پیټکوپ مور د 1980 کال په لسیزه کې مړه شوې، او دغه پیښې د هغه په دماغو اثر کړی، او له هغې راهیسې دی داسې بدلې خبرې کوي. د پیټکوپ ورور وایي هغه کله د بهر هیواد سفر نه دی کړی. ان ټی وی وایي هغه وده وو او چې پاسېدو نو ځان یې یو جرمن ملیونیر احساسوو. هغه وروسته بیا وویل دله د شپې خوب نه ورځي، او کله خو تر ډیرو اونیو پورې هم ویښ پاتې وي، نو اکثره په داسې حالاتو کې بیا ګډې وډې وایي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د سولې او شخړې په نامه یوې سیړنې د پاکستان له پلوه د هند او افغانستان انتخاباتو ته کتنه کړې، ولیکي داسې ښکاري چې په هندوستان کې د پاکستان په سیر واکمن ګوند ډېرې لږې رای اخیستی شي. د دې سربیره په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت به له پاکستان سره د دوه اړخیزه اړیکو نوی راتلونکی ټاکي. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار احمد شاه ازمینا ورو.
د سولې او شخړې په نامه څېړنیز ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په داسې حال کې چې په هند کې پارلماني انتخابات روان دي، د دې هیواد واکمن ګوند کانګرس د پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په څیر تر دې دمه لږ رایې اخیستې دي، او په مقابل کې یې بھارتیا جنتا پارټي مخته روانه ده. که څه هم د دې ګوند مخکښ نریندر مودي متنازع سړی دی، خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز لی مشران د ده په څیر نه ول. مقاله پر مخ لیکي په دواړو هیوادونو کې د پخوانیو لوی ګوندونو ترڅنګ دریم قوت راټوکېدلې چې دواړو ته چیلنج جوړ شوی دی. دا دریم قوت په پاکستان کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند وو، او په هند کې بیا د اروند کجریوال عام آدمی پارټي ده چې د اداري فساد، کمزوري حکومتداري او د ولس د ستونزو د حل نارې پورته کړې ده. که څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت ترلاسه کړي، خو دا صوبه په اسانه نشي چلېدلی. زیاتره وخت د ګوند د ناتجربه کار سیاسي تګلارو له امله دا ګوند له ستونزو سره مخامخ کیږي. مقاله زیاتوي بلخوا په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې نړیوالو ځواکونو د روان کال تر پایله دغه هیواد د وتلو اعلان کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو لخوا د قومي رغونې پروسه روانه ده، ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو هوډ کړی او دغه کار یې خپل راتلونکي ځایناسته پرېښی دی. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې یو کامیاب جمهوری پروسه غواړي، او د کابل د نوو مشرانو سره بهتره دوړخي زاړي کې غواړي، خو دا هر څه د عام تاثر په ضد دي چې ویل کیږي پاکستان په افغانستان کې یو کمزوري حکومت غواړي تر څو خپل ستراتیژیک اساس ژوندۍ وساتي. مقاله په پای کې لیکي اوس مهال تر ټولو مهمه موضوع د سیمې ثبات او امنیت دی، او دا د دواړو هیوادونو ګډ خواهش دی. وسن انتخابات د یو نوي دور د پیل لپاره لار هواروي، او په دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه د امن راوستلو او د تراګري د لمیان ضرورت لپاره لاسونه سره یو کولای شي.
د مشال همکار احمد شاه زمی وو. اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې والی د ټاکنو د بهیر د پر امن تر سره کېدلو په خاطر د دغه ولایت یو شمیر امنیتي چارواکو او ځینو ادارو مشرانو ته د ښې کارکردګۍ په ویاړ د یوې غونډې په ترڅ کې سندونه ورکړي. نور حال په دې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پر امنیتي چارواکو سربیره ورته د ننګرهار د ځینو ادارو مشران هم وربلل شوي ول. د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین د ستاینلیکونو د ویش پر مهال وویل، د ننګرهار امنیتي او ملکي ادارو د ټاکنو پر مهال دا وښودله چې افغانان له خپلې خاورې نه په هر حال کې د دفاع توان لري. نوموړي وویل،
زمونږ هر افسر، زمونږ هر ضابط، زمونږ هر جنرال او زمونږ هر ملکی او عسکری کارکن د دې افتخاراتو کې شریک دي او دا ورته مبارک وایم.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې د ټاکنو پر مهال د ښه امنیت نیولو په خاطر د ولسمشر امیت کرزی په برمان رتبه ورکړل شوی او د ننګرهار والی په ستاینلیک ونازاوه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زبې ان شاء الله دغه قدردانی او دغه خلکو چې ماته ډاډ راکړی دی او په ما اعتماد کړی دی او زما څخه مننه کړې ده د امنیتي ځواکونو په نمایندګۍ او د افغانستان اسلامي دولت په پوره اعتماد ماته دا رتبه راکول شوې ده، زه ډیر نهایت خوشاله یم.
د ننګرهار د ښځو چارو مشري انیسی عمرانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټاکنو کې د ښځو د پراخې ونډې لامل ډاډمن امنیتو.
انتخاباتو په ورځ باندې خويندې چې په پراخ اندازه ګډون وکړه، دا جرأت وته زمونږ د امنیتي ارګانونو ورکړي چې موږ لیدل په ننګرهار ولایت کې کوڅه په کوڅه باندې زمونږ امنیتي ورونه ولاړو. خزه د ښځو په نمائندګۍ باندې د ننګرهار ولایت د امنیتي ارګانونو ډیره زیاته مننه کوم چې ډیره ښه امنیتي فضا یې رامنځته کړې وه.
یاد دی وی چې د ملي پولیسو، ملي اردو او امنظم پولیسو په یو شمېر چارواکو سربېره د ځینې ملکي ادارو مشران هم په ستاینلیکونو ونمانځل شول چې د اطلاعاتو فرهنګ رئیس، د ملي راډیو ټلویزیون رئیس، د ښځو چارو مشره، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره، د کلو پراختیا رئیس او یو شمیر نور هم پکې شامل وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستانی کاروباری خزونه د تجربې ترلاسه کولو په خاطر دا وخت افغانستان د خزو یو ډله د پاکستان په سفر ده، ترڅو د خیبر پښتونخوا د خزو په شان په کابل کې هم د دوی لپاره یو ځانګړی چیمبر جوړ کړی شي. دغه پلاوی به د تجارت په ډګر کې د خزو ته د ورپېښو مسلو او چیلنجونو په اړه هم معلومات شریکوي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
افغانستان کې کاروباري زنانو لپاره کارکونکو تنظیم پیس ترو بزنس نتورک وای اغه هم دا منصوبه لري چې په کابل کې زنانو لپاره د خیبر پښتونخوا غونډې یو جدا ویمن چیمبر اف کامرس ان انډستری جوړ کړی. پیس ترو بزنس نتورک مشر کوبرا د سګی زاده په مشرۍ کې دا وخت زنانو یو پنځه رکنی ډله د پاکستان په دوه ورځنی سفر ده. کوبرا د سګی زاده مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، اغه د دې سفر مقصد پاکستانی زنانو نه د کاروبار تجربه په اړه زده کړی ترلاسه کول دي چې اغه ته په دې لار کې څنګه او کم قسمه چیلنجونه را مخته شوی دي. د دې د وینا سره سم د دې په نتورک کې تقریبا د 200 نه زیاتې کاروباري زنانه دي چې پکې ځینې خپلې کمپنیانې هم لري.
هدف دا و چې دلته شزه څنګه کولای شي چې د چیمبر اف کامرس دلته جوړ شوی دا څنګه د خپل کارونه کوي او څنګه دا د ټولنې لیدل وکړو او څنګه دا د خپل د پروسیجر او ټول د قوانین څنګه دا واضح کړی ده. مونږ هم په افغانستان خو چیمبر اف کامرس شته، خو هغه داسې د شز لپاره جدا نه دي، دا ټول یو ځای دي، شز او سړیان سره یو ځای دي. مونږ داسې یو آیډیا پیدا شوی وو او داسې چې څنګه کولای شو چې مونږ هم افغانستان کې کابل کې اسپیشلی کابل کې
د افغانستان یو بل زنانه فرح کریمی چې انجینیر هم ده او خپل یو تعمیراتي کمپنی لري وای، دا وای یو سیس چې موږ له ډیر مهم وو هغه دا چې څنګه موږ پاکستانی زنانو تجربو نه زده کړې ترلاسه کړو، دوی د کومو چیلنجونو مخه کړې ده او هغې سره څنګه مقابله کړې ده. پاکستانی زنانو سره زموږ ښه ملاقاتونه وشو او اوس به موږ یو بل سره رابطې هم پیدا شي. د خیبر پښتونخوا ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری وایس پرزیډنټ کیرن شمامه ارباب وای د افغانستان کاروباری زنانه اجي صلاحیتونه لري د دې په وینا چې څنګه موږ د بنگلاديش او نیپال زنانو نه کاروبار په اړه مشورې ترلاسه کوو نو داسې د افغانستان د زنانه هم دلته راغلي دي او اغي کاروبار په اړه زموږ د تجربو نه فائدہ ترلاسه کول غواړي دا وای
سیټونه کچر ترازی نو خزه ته ایکول یوم را سره سره سیټ ورکول پځه دا غي سیټونه زیات ساته کوټه خبره ده نو خزه کوټه لک زیات ساته د دې وجه دا ده چې زموږ د علاقې زموږ د ملکونو خزه دي ډېر شاته پاتې شوی دي نو چې کم ماشوم سکول کې هم ډېر شاته پاتې شي اخته به تاسو یوم را سبق بنخه هغه سره به لک زیات کومک پکوي نو دغه سي خزه چې چونکه شاته پاتې شوی دي نو هغه تاسو نور هغه سره به زیات کومک باغی سره کوي چې هغه یو زیاته
شمامه ارباب په وینا چې په گاونډي ملکونو کې د زنانو مسلې هم یو شان دي او د دې په اړه د سړو خیالات هم نو په کار ده چې د دې علاقې ټولې کاروباري زنانه د یو بل تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته وګی د بنو د دریاب سیمه اوسیدونکو وای دوی اوس هم د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او حکومتي مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي تفصیل د سیلاب محسود پر رپورت کې
د بنو نیمه قبایلی سیمه دریوبا قبایلون ویایي چې میش پندریجی په یو شتمه پړه یو ښه ژوند د ولسمه پړه د اوسیدونکو ته راو د دغه سیمه یو اوسیدونکو احسان الله و شایي چې سړک نشته سکولونه هسپتالونه باند ایستو ځون ډاکټرون په کورونا رنجرون مری بچون د تعلیم نه به برخه ستریږي ہر سا موجود خدم زک پما خیسا نشتا دائے ملک دمساز دوالا ری چھ دمیجا حکومتی برخ نور خلکڑی خرچوی آتا چھپکلی کورونا کشمو دے ملیریا رانز اومیاز سے انہا دشغورانے دے پارا سپری نکیجی اور سرکار چھ کمی مچردانہ را لے جلیے وے آغا ہم جوانلی دلے بلچا یوڑلے خارسی اکڑے دریوبا دے قبائلانو دغو مشکلاتو گتنیوکو او غشتنو نامے چھ دے سیمیم رستیال پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مسعود خبر کا آغوی وویل چھ دے دریوبا دے قبائلانو دغا مشکلات سماولو دے پارا زد دوی سر آیم دریوبا قبائلیون پیلا دی حکومتی چارواکی خصوصاً موجودہ مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ با دوی پا دگی رنگ حلق شے گوشی نہ پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو توګه په کورم ایجنسی کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا و ورځنی مهم شروع شوه ته تنظیم غړي وای چې دوی به کور په کور او کلی په کلی ګرځي او خلکو نه به غوښتنه کوي خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي نور حال د طارق او رکسینا ورو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی د تنظیم غړو په خبره د پیر ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر یوې اونۍ پورې جاري وي د تنظیم مرکزی مشر محمد سلیم خان مشال لډیو ته وویل چې دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي
په دې کې مولور کورم ته ځو او کوم سرکاري سکولونه یې دا غوې وزړ بکو ټول علاقې به موږ کور کوو دا غوې ټوله ډیټه مور وباسو سیرا کوم بچی سکول تسی کوم سکول تنسی کوم بچی سکول تسی هغه به مون انکرش کو کوم بچی سکول تنسی هغه نه به مو تپوس کو څه ته خپل بچای ته ویل سکول تنسته
د تنظیم مشر زیاتوی چې منځنۍ کورم ایجنسی به د دوی په ترجیحاتو کې وی زکه چې هلت کې سکولونو ته ماشومان د تلوش میرا د کوزي او بره کورم ایجنسی په مقابله ډیر چټ ده د تنظیم یو غړی وحید الله وای چې دا مهم دوی په داسې حال کې شروع کړو چې بسیمه کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسېدلی دی
اپریشن شوي دي او فسادات وغیره شوي دي هغه وجې نه ډېر خلک سکوم دغه متاثر شوي دي چې د اپریل میاشت ده په دغه میاشت کې نوې داخلي کېږي او بچي سکوم دی هغه داخلېدای شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې په حیثیت سینیئر سټوډنټان دا یو قسم ته خپل ځوان باندې فریضه ګڼو چې موږ لوړ شو کورم ایجنسی ته او هغه ځای کې هغه بچي چې هغه مور پلور سکولونو ته په څه وجې نشته نو هغه مو انکریج کړو چې هغه بچي خپل سکولونو ته وستي
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 1500 ده چې پکې تر اویاو پورې سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي په دې سکولونو کې 15000 نه زیات زده کوونکي سبق وایي چې په دې کې تر 24000 پورې زنانه زده کوونکي دي د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو بل غړی مجاهد خان وایي چې په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې موږ په ګوته کړو چې د کم له وجې دلته کې تعلیمي وضع خرابه شوې ده
چونکې حل کول خو د مو په واس کې نه دي خو دا غږ د مو واس کې شته که سنیټر دی هغه که ایم این ای دی هغه که ای پی ای دی هغه که رتیر شي ډایرکټریټ او فاټ دی هغه رتیر شي در مو سکوم کمانډینګ دی هغه مو ته د صدر پرزیدنت طرف نه ملاویږي انشاءالله تر هغه پورې دا د مو اراده ده سمو دا خپل مسایل ایډنټیفای کوو مطلب نخې به کوو او دا به مو دوی ته مخې ته کېږدو
واضح دی چې کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په تیر کال 2013 کې هم دا قسمه تعلیمي کمپاینونه چلولي وو چې د دوی په وینا د سیمې یو شمېر ماشومانو ته ترې تعلیمي ګټې رسېدلې دي طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی
مشال ریډیو تغوغی د عدیزه شپکدر ناتر کانګرا بټګرام او د ترخی کلی پورې لګو زیات لس کیلومتر سړک وران شوې د چپکی 15 کیلومتر سړک لا هم د حکومت لخوا نه دی پخ شوې د سیمې اوسیدونکو وایي هغه په خپل پیسو دغه کچا سړک جوړوي خو باید حکومت دغه کار وکړي تفصیل د شاهنواز ترک زیناورو
دا ادیزو شوقدرنه تر د ترخی کلی کانګړه او بټګرام پورې تیر شوی لږ زیات 10 کیلومتر سرک ځای په ځای وران شوی چې په کې 15 کیلومتر سرک د حکومت لخوا نه دی پوښ شوی ولسوای چې هغه د بارانونو پرځو کې ډیر د مشکل سره مخ وي په دې سرک لږ زیات شل کلو ته ولس تیریږي چې زیاتره ولس کروندې کوي او وای چې هغه خپل سبزیان هم د بارانونو پرځو کې منډایانو ته په وخت نشي رسولې محمد اکبر پر دې د یادې سیمه اوسیدون کړي او مشال ریډیو سره خبرې وکړي
دا لارې کوسه چاندو کو بس صرف خپل پیسو باندې ته د موږ پاکستان خلق نیو نه ام پی ای کنه نه بل افسر ته لاړ شو کنه بس خپل بس
اطلس خان د ترخی کلی په لار کې کور دی او هغه وویل چې هغه کروندګر دی او د نغد روبو فصلونه کوي خو د سرک لوجې ورته ډیر مشکل دی
سرکونه خو راتونه تکلیف دی چې دلته شاپره ډکی کو نو بیا اکثر لاو شو کور ته بیا وته لګ دمو کو باران شروع وي خټی کنه بیا ور په هرا شو کریړه مې را ول عمره تلار کې اون خلی یار ډیر تکلیف راته باران
فردوس خان وویل چې د هغه په کلی جنتپور کې د هلکانو یو پرایمری سکول دی او د باران پروزو کې هغه بند وي
او بل د سکول دی کنه نو سکول ته چې کله باران شي نو دا استادان هم سکول ته نه راځي چا سره ګاډي چا سره سي نو سکول ته نشي راتلی خو ډېر سختي ده
یو سپینګری حضرت بلال خان وای چې هغه د خپل وس په مطابق پیسې راغونډ کړې وي او په کچا لارو کې بجري اچولې و خو د پوخ سرک جوړول وس نشته نو باید حکومت دې هغه ته دا سرک جوړ کړي
د لارو بارا کړه لږ خوشی شو کې ان شاء الله چې ها مو خپل دانی لکه زمیدار رونو ډېر همت کو خو بس غریبي ده لکه دومره خرچي چا سره رسي چې په خپل خرچو جوړ کی کړي نو حکومت له اوس دا مساله په کار دي چې دا جوړ کی او تیار شي مو ته ډېر سہولت ملو شي ان شاء الله
بیا مو د یادې سیمې نه د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زئی سره رابطه وکړو نو هغه وویل چې ممکنه ده په لنډ ورځو کې د لارو کوسودو په خولو لپاره فندونه یا پیسې هغه ته جاری کړی شي نو بیا به د غلارې خامخا پخوي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهنې مبجو لمشال ریډیو نه تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو تاسو کولای شئ ځان د تازه حالاتو دا شان د خبرونو ریپورتونو نه هم خبر وساتئ د دغه لپاره تاسو زمون په وپاړه مشال ریډیو ډاٹ کام دا شان د مشال ریډیو په ټویټر او فیسبوک اکاونټ هم ځان خبر ساتل شي. د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا نجیب عامر نه لند خبرونه ورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو لورو ترمنځ په ملاقات کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملک کې ترهګرۍ د ختمولو او په قوانینو کې د ترمیم په اړه خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی وایي د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده. د ده په اند طالبان په خپله هم په دې جنګ کې راګیر پاتې دي او کورونه وران شوي دي. ناسرګنده وسلوالو د سوات په مټه بازار کې نن ماسپخین د مقامي امن کمیټې یو مشر ګران خان په ډزو وژلی او دغه ډرایور یې ژوبل کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بله پښتنه ماشومه د ګوزڼ ښکار شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه ښار کې د ګوزڼ دویم کیس هم مخې ته راغلو. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه پیښه په کلکه غندلې ده چې په ترڅ کې د هیواد په ختیځه برخه کې یوه میرمن او د هغې دوه بچي وژل شوي او نوموړی ګڼي چې دا د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې غړي مریم کوفي تیر ماښام د یو افغان امنیتي سرتیري په ډزو کې ټپي شوې ده او دغه امنیتي سرتیری نیول شوی دی. په جنوبي کوریا کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر اوسه 300 کسان ورک دي. په دغه کښتۍ کې د 400 نه زیات کسان سپاره وو. عراقي چارواکي وایي په انبار صوبه کې دو ځانمرګو له چاودېدونکو توکو ډک ګاډي الوزولې چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن وایي د ناټو سازمان په یوکرین کې د ناندریو په ځواب کې په ختی سرحد کې خپل موجودیت پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین په ختیځه برخه کې نن پوځي موټرونه په داسې حال کې د خوځښت په حال کې لیدل شوي چې روسیې جنډې یې پورته کړې وي.
تاسو د نجیب عامر نه لند خبرونه اوریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځخه ختميږي. پورا پښپغو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدل شي. ز فرخنده اسد، نجیب عامر، زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه په خیر.